سلامونه ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو زموږه کل آزادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په هرات ولایت کې د یو مسافرلونکي بس د ټکر په پیښه کې یو بیا کسان وژل شو دی. دغه پیښه پرون شپه نو وخت هغه محل رامنځته شو چې له ایران د رسنه شو کډوالو بس له یوې لارې سره ټکر وکړ او وری واخیست. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت احمد الله متقی وای په وژل شو کې ولس ماشومان دي. له دې وړاندې په ځینو راپورونو کې د وژل شو کسانو شمیر شپېته یاد شوی و. د طالبانو د حکومت پولیسو په خبر پاڼه کې د دغه پیښه لاد بس چلوونکي ډیر سرعت او بې احتیاطي یاده کړی ده. تمه چې نن چهارشنبه د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په کابل کې وګوري. د طالبانو تر واک لاندې د بختر خبر ایجنسی راپور لمخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدراعظم مرستیال اسحاق ډار په کابل کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړي. بختر خبر ایجنسی وړاندې لیکي وانګي به د طالبانو د حکومت له مشرانو سره د دوه اړخیز اړیکو کو دا پراختیا او اقتصادي همکاري په اړه هم خبري وکړي. ټاکل شوی و چې د اگست په لومړیو کې امیر خان متقی پاکستان ته د سفر پر مهال خپل پاکستاني او چینی سیالانو سره وګوري، خو دا ناست وروسته له هغه و زندیدا چې ملګرو ملتونو امیر خان متقی ته چې د دې سازمان د بندیزونو په لس کې د سفر اجازه ورنه کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو همغږي کوونکی اندریکا راټوا وایي د دوی کارکوونکو په ملي او نړیواله کچه په ځانګړې توګه په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه پټکو دغه کارکوونکي د ګواښلو سربیره ټپې وژل کیږي. راټوا پرون سه شنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویل د افغانستان د مرستندویانو د کار په اندې جدي محدودیتونه شته. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشویان سټیفن دوجارک څو ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د روان کال د می په میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لسګونه خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو له لوري د خپلو دندو له امله د مرګ ګواښونو سره مخ شوي دي. طالبانو د اندریکا راټوات د روسیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي. د عراق نومړی وزیر محمد شیل سوډانی ویلی د شوران په نوم د نفتو د تولیدونکو امریکایي کمپنۍ سره هوکړلیک لاسلیک کړی دی. د روټرز راپور له مخې سوډانی د اعلان پرون سه شنبه وکړ. روټرز وړاندې وایي عراق په تیرو دوه کلونو کې لګړو سترو نفتي کمپنۍ سره تړونونه کړي او د فرانسې لا ټوټال او د برېټانی لا برټش پټرولیم سره د 50 میلیارډ ډالرو ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د نمړي وزیر د دفتر په ټکو حکومت د نفتو لسترو کمپنۍ سره د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي. او سپینې ماڼۍ پرون سه شنبه په رسمي ډول د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لپاره د ټیک ټاک یو حساب پرانیست چې په امریکا کې د دغه اپ له 100 میلیونو څخه ډیرو کاروونکو ته د ولسمشر ټرمپ پیغامونه ورسوي. نوی حساب چې په اټ وایټ هاوس کې جوړ شوی پرون یو لنډ ویډیو خبره کړ چې په کې وایي زه ولسمشر ټرمپ ستاسو حاکم. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویت ویلي د ټرمپ حکومت ژمن دی چې د ولسمشر تاریخي لاسته راوړنې د خلکو تر غوږونو د ډېرو رسنیو او نورو پلیټفارمونو له لارې ورسوي. د روټرز راپور له مخې ولسمشر ټرمپ د ټیک ټاک حساب سره ځانګړې مینه لري، خو امریکایي قانون جوړونکي بیا اندېښنه لري چې ټیک ټاک د امریکایي کاروونکو شخصي معلومات ښایي د چین حکومت ته په لاس ورکړي. خبرونه مو اوریدل او دندر سره د مطالبه اوریدل شي. د ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. دا چې دا کارکونکو په برخه کې کوم ډول جدي ستونزې دي او طالبانو یې په اړه څه اقدام کړی او کنه په راپور کې به درته وایو. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړی چې په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې په بارانونو او سیلابونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ شو بلاوختي. د دې سربېره د دغې ادارې په ټکو چې کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي او کورونه هم او په وړې دي. دا چې بې وخته سیلابونه د اقلیمي بدلون نښې دي او کنه په دې اړه به هم درته تفصیلي راپور ولرو. ته به هم راسره واورئ چې په خوست کې هغه ځوانان چې له طبي رشتو فارغې وایي چې د اکزام په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ما په ډیره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانزي ویلا او نو یو هله مشته ان شاء الله پرتونکي او د هله من له دینه چې د اگزیټ امتحان مونږ ته آماده کې ان شاء الله
اندرنګا د هغه طالب کې سبا هم در سره شریک کړو چې هله له انتحاري څخه اوس د دولت په کار کوونکي بدل شوی. نور راپورونه هم درته لرو ملتي هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفر د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افتي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې مرسته رسوونکي کارکونکي له جدي محدودیتونو سره مخ دي. افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کونکي د ګیس په نسمه بشر دوستۍ د ورځ په مناسبت په ویډیو پیغام کې ویلي د دغه څرګندونو ترڅنګ په بشر دوستانه فعالیتونو کې د افغان ښځو په بشپړ ډول ټینګار کړی. په ورته وخت کې په دې هیواد کې د مرسته رسولو برخی یو شمیر کارکونکي خزي هم وای چې لګړو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. نور تفصيل لا سره کا کړنه په دې راپور کې ورو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال او د دې سازمان د بشري چارو همغږي کوونکي وای چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په کچه مليو نړیوال مرستندوی کارکونکي له دندې څخه خندونو سره مخ دي. هغه یو خپل کیږي ټپيان کیږي او ان وشل کیږي. اندري کاراتوات د سیشنبه په ورځ د اگست 19 د بشر دوستي د ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې د افغانستان مرستندوی کارکونکي لږیتی کاری محدودیتونو سره مخ دي. هغه دې پیغام کې چې د یو نامه د فیسبوک پاڼې په ګډون د ملګرو ملتونو په بیلابیلو پاڼو کې خپور شوی ویلي
سره د دې چې له 2021 کال وروسته په افغانستان کې امنیت او فزیکی لاسرسي ښه شوی خو بشر دوستانه کارکونکي لا هم له جدي کاري محدودیتونو سره مخ دي. دا ننګونې تل په پوها نوښت او زغم ځواب شوې دي.
راتوار ټینګار وکړ چې د افغان ښځو بشپړه ونډه په بشري فعالیتونو کې ډیره مهمه او له دوی پرته ناشونې ده. هغه له نړیوالو مشرانو وغوښتل چې د ښځو د حقوقو او امنیت د خوندیتوب لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي او هغه کسان چې په دې برخه کې ناغېږي کوي باید ځواب ویونکي وګرځول شي. اندریکا راتوار ټینګار وکړ چې ټول باید د مرسته کوونکو کارکونکو د خوندیتوب او ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه مرستندوی کارکونکي وایي له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي. یوه ښځینه کارکونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دوی شرط دا دی که چیرې بشري خدمتونه ترسره کیږي په ساحه کې باید د دوی د نمایندګانو څخه یو له موږ سره اوسي او هغوی زموږ کار له نږدې څخه وویني. کله چې فیمیل سټاف ساحې ته ځي د دوی سره اول یو محرم وي چې محرم خاوند پلار.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک څو ورځې مخکې وویل چې د روان کال په می میاشت کې لسګونه ښځې چې د دې سازمان په بیلابیلو ادارو کې کار کوي د ناپیژاندو کسانو لخوا د دندو له امله په مرګ واخل شوي. دغه په وینا له همدې موضوع له کبله یونما مجبوره شوي چې د دغو ښځینه کارکونکو د امنیت خوندیتوب لپاره لنډمهالي تدابیر ونیسي. یونما وایي طالبانو ویلي چې د هغوی ځواکونه د ښځینه کارکونکو د ګواښ پیښو کې لاس نه لري خو دا کوي چې د کورنیو چارو وزارت یې د اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یوچا د طالبانو لخوا د مرستو د ویش په پروسه کې د لاسوهنې په دې برخه کې د ښځو د حضور په محدودولو او پر هغوی د فشارونو په اړه راپورونه ورکړي وو. طالبانو له بیا بخته رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو بیلابیل محدودیتونه ولګول او په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند اعلان کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو زموږه کلازادای رادیو نوري دا بخنه نړیوال سازمان وايي چې طالبانو په افغانستان کې د واک لاسته کولو څلور کاله وروسته په بشپړ مافیات د هوا د خلکو ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه پرون پر خپل اکسپانی له خلکو غوښتل چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیک په لاسلیکولو دی د طالبانو د حساب ورکونې او له خزو اونجونو د عملاتر لپاره نړیوال فشارون زیات کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان خبر ورکوي چې د نړۍ دوامدار یوازې شفاهي خبرګونونه او د عملی اقداماتو نشټوالی به د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. تفصیل فیروز عزیزی نه په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګه د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانل لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سازګانو په بشپړ مافیات سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. د سازمان له سازګانو د مسؤلیت پای څلور کله بیا عدالتي د هشتکونو په کارولو لټول غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتن لیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او انجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلور کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوشنۍ څرګندولو او اعلامیو خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې ورسته کې د لاهې محکمې لنی کمرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملی اقدامات وشي او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبريالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه د بشري حقوقو درناوی وکړي، او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکي ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو مخه کلاس ازادي رادیو ناوړي. د طالبانو د حکومت په خسره د مبارزې د ملي ادارې اعلان کړای چې په روسي او تورزو کې د افغانستان په نه ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو څلور کسان مړه کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف احمد په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د ځایي زیان تر څنګ په دې سیلابونو کې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم رسیدلي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې د سیلابونو له امله کورونه او کرنیز ځمکې ویجاړ شوې دي او د طالبانو او نورو مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
په افغانستان کې پرلپسې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دې اونۍ له پیل راهیسې د افغانستان په نهه ولایتونو کې سیلابونو خلک له ستونزو سره مخ کړي. د دې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس محمد یوسف حماد پرون دوشنبه د اګست په 13مه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د دې سیلابونو له امله څلور کسان مړه شوي او یو کس ټپي شوی، خو نوموړي نه دي ویلي چې دغه تلفات په کوم ولایتونو کې اوختي.
موش سلور هیوادوال به شهادت رسیدلی، یو تن ټپی سوی، یو ورس کورونا په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی، شپږ سرویش کورونا په نسبي توګه زیانمن سوی، یو سل دیش جریبه کرنیز ځمکه، یو سل پنځه دیش جریبه باغونه، شپاړس کیلومتر سړک، دوه پلونه او پلچکونه، اولس سوه ونی یویش د اوبو کانالونه زیانمن سوی دي. په ټولیز توګه درې سوه درې پنځوس کورنۍ د دې طبیعي پیښو له امله متاثره سوی دي.
دی وایي له زیانمنو کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او د نورو مرستو لپاره د دوی سروې روانه ده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د روانې اونۍ له پیل راهیسې په کابل، کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې سیلابونه راغلي. په ورته وخت کې د ننګرهار او لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي او چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو دغلته خلکو ته مرګ ژوبله او درانه مالي زیانونه اړولي. د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان سیمې یو اوسېدونکي نصیب الله وویل سیلابونو د هغه د کور دیوالونه ویجاړ کړي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې هغه د بیا جوړولو وس نه لري. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست یو کارکوونکی عبدالعظیم صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله په دې ولایت کې خلکو ته د پام وړ ځاني او مالي زیانونه اوختي.
مالي زیانونه خلکو ته زیات اړولي دي، لکه کرنیز ځمکې دي، کانالونه دي، کورنۍ زیانمنې شوي چې اتاقونه یې ولیدلي دي. یو پل د علیشنګ په سړک باندې دا له منځه تللی ده. تن سیاسره هم شهیده شوی یو نارینه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سه شنبه د اګست 19مه په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړې. دغه ادارې په یو اعلامې کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت کچه د لس او پنځه ویشت ملي مترو ترمنځ وي. په اعلامې کې راغلي دي چې په جنوب ختیځ او لویدیځ ولایتونو کې د تیزو بادونو امکان هم شته چې تیزوالی به یې په ساعت کې له پنځوس تر پنځه اتیا کیلومترو پورې وي. یادونې وړ ده چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله له زیانونو سره مخ هیواد دی چې اوسیدونکي د سیلابونو او بارانونو له امله له ګواښونو سره مخ دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د نیمال وړو روغتیا زده کړو یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کېږي چې له دوی د فراغت وروسته ازموینه اکزیټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له همدې کبله بېکاره پاتې دي. په خوست کې هر کال د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د لوړو او نیمه لوړو زده کړو له ماسوسو سلګونه کسان فارغېږي، خو په اکزیټ اگزام کې خند د دوی د بیکاری یو مهم لامل دی. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو.
د اگست په ولسمه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته ازموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثره محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. دی اگزیټ ایگزام چې ورنه کینه په مؤسساتو کې دنده تر سره کوای شي، نه د دولت څخه ډیپلوم ورکول کېدای شي او نه مخته تلای شي د لیسانس وکي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي کچېرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بلتن فارغ محصل حمیدالله ویل
ما په ډېرو سختو شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسعدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېریږي نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټک وي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیه د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپل محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمينه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د حسین سټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ اگزیټ ازموینه پلان کړی ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم ورشو د هغه کس کیسه به اورو چې له مورچله تر دفتر رسیدلی. دا د یو طالب کیسه ده چې از موږ همکارې فیروزې عزیزي ورسره خبرې کړې دي او د هغه په ژوند باندې چې څنګه له مورچله تر دفتر رسیدلی دا راپور چمتو کړی دی. ورزو دا راپور اورو. همدارنګه یادونه کوم چې تاسو کولی شئ اوس ازادي راډیو نشرات 4:30 د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې واورئ. کولی شئ زموږ اپلیکیشن د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې ومومئ. پته یې ازادي راډیو .com د هلته ورشي اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. په 4:30 توګه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو خبرونې هلته اورېدلی شئ. همدارنګه په سوشل پاڼو کې هم درسره موږ تعقیب کړئ، په ټویټر، فیسبوک، دا واتساپ ګروپونو، په انسټاګرام کې، په ټلګرام ګروپونو کې، او همدارنګه پر وې پاڼه مو راپورونه په غږیز او همدارنګه په لیکلي ډول لوستلی شئ. وسمرزو راپور اورو.
د ننګرهار ولایت یو 19 کلن اوسیدونکی چې اوس په ختیځه حوزه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو له مسؤلینو دی وایي یو وخت د جمهوري نظام د کارکوونکو د وزلو لپاره ځانمرګي برید ته چمتو و. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو په اړه وویل
وسی بدیل سوریه ته کل کی ظاهری دی عمر بیا تمسکالو او لګره می راغلی نو
دا زیاتوی چې له طالبانو سره د ځانمرګي بریدګرۍ روزنه ترلاسه کړې او نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد مخامخ جګړه کړې بلکې د داعش پر ضد هم جنگي دلای دی. خو دا داونه ویل چې دا روزنه د چالو خو او حکومت ځای کې ترلاسه کړې ده. دا ادعا کوي چې په تیرو جګړو کې د کورنۍ یو لس غړي او خپلوان د تیر جمهوریت نظام د پوځیانو په بیلابیلو هوایي بمباریو کې وزل سوي او له همدې کبله د غچ اخیستلو په پار د هغوی پر ضد لسګونه بریدونه کړی دي. طالبانو نه یوازې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد جګړه کړې بلکې په خوا یې د ډیرای هغو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه اخیستی دی چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون سلګونه ملکي وګړي پکې وزل سوي دي. خو دغه طالب اوس وایي وروسته له هغې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل ده هم ژوند ته مخه کړه او درس یې ووایه.
ژوند مخ شو اشغال ختم شو چاپی نشته مهاجرت نشته خپل وطن کې په آزاد فضا کې ژوند کوو.
د طالب دغه شان ازادي رادیو ته وویل چې اوس ګرځیدلای او په تیرو څلورو کلونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون داسې ولایتونو او ښارونو ته سفرونه کړي چې په تیرو شلو کلونو کې هیڅ کله نه و لیدلي. دا یې ټینګار کوي چې که څه هم د ټولو عامه وګړو په اړه یې منفي نظر نه درلود، خو په خبره یې د پوځیانو په ګډون د بېلابېلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کارکوونکي چې ځینې یې له بهرنیانو سره کار کوه ورته دښمنان او حتی کافران ښکارېدل، خو اوس له خلکو سره تر راسه ورسه وروسته په هغه نظر نه دي. طالب له هغه خلکو سره د ناستي ولاړې خبره کوي چې د تیر جمهوری نظام برخه ول، خو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو او ګڼو نورو ادارو په دوامدار توګه راپورونه خبر کړي چې طالبانو پخوانی پوځیان، سیاستوال، خبريالان او د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو کارکونکو وزلي تری تم کړي او یا زندانی کړي دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او خلکو سره د راسه درس خبره کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما یو نوی وړاندې په خپل نوی راپور کې وویل چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې و پخانی سرتیری شکنجه او وزلې دي. د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان د 2021 کال د راپور لمخې طالبانو د خپل حکومت رامنځته کېدو په یوازې لومړی یوونی میاشت کې په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې تر سلو زیات کسان وزل، او په دوی کې داسې خلک شامل و چې طالبانو ته تسلیم شوي یا طالبانو نیولي و. د راپور زیاته کړي چې د طالبانو مشرتابه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تسلیم شوي واحدونو غړو ته لارښوونه کړي و چې نوملیکنه وکړي چې د خوندیتوب تضمین لیک ترلاسه کړي، خو د طالبانو ځواکونو له دغه نوملیکنې په استفادې هغوی نیولي او په ډېرې چټکۍ یا اعدام کړي او یا یې په زور ورک کړي دي، او د دوی مړي خپل خپلوانو یا ګاونډیانو ته پریښي چې وایي مومي. دا طالب چې وایي اوس یې د تیر په پرتله نظر بدل سوی دی، هیله څرګندوي چې افغان ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو محدودیتونه زر تر زره لري، او په خبره یې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په فضا کې ورته د پرمختګونو زمینه برابر سي. خو طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه نجونې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو نیولې تر پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو راګرځولي. آن د کورسونو دروازې یې پر مخ ورتړلي، او په ډېریو نادولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د زرګونو ښځو پر کار بندیزونه لګولي دي. که څه هم د دې طالب په شان په افغانستان کې د 2021 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو طالب جنګیالیو ځوان په لوړه کچه بدل سو، له مورچالو او پټانځایونو دفترونو ته ورسېدل او اوس په زغروال یا مډرنو موټرو کې ګرځي، خو برعکس په خپلو محدودیتونو او ځینو تګلارو سره یې میلیونونه افغانان کډوالۍ ته اړ کړل چې په کور دننه هم له شدید بېوصلۍ سره مخامخ دي، او د دغه هیواد ډیری بنسټونه په ځانګړي ډول تعلیمي او روغتیایي سکتورونه اغیزمن سوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه